لاس په جیشې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانی د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په راپورونو سربیره ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو خو تر هر څه وړاندې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
افغان چارواکي په ننګرهار کې په توری څو ومیاشتو کې د دولت شاوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د هموري چې ناټو وایي د قاطع ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېر ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي او ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. هم پوره خبرونه ده. افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشات زون قومندانی او د ننګرهار چارواکي وی په تیرو څو میاشتو کې په وو ولایتونو کې د دولت شاوخوا درې نیم سو وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی تیر ورځ په جلال آباد کې د امنیتي ارګانونو تر یوې غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د شمشاد 202 زون چې ولایتونه په تشکیل کې دي. د دې زون په کچه دروار کال پترت تقریبا نږدې درې نیم سو په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو ته په وو ولایتونو کې مرجوم نه وکړي.
د شمشاد ځن قومندانی په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، پروان، کاپیسا او پنچیر کې فعالیت لري. خغلی خوګیانی د یو شمېر لوی دي زورسنې د راپورونو رد کړل چې ګواکې القاعده او داعش په ختیځ او په ځنګړي ډول په ننګرهار کې جدي خطر پیښ کړی دی. ناټو وایي د قاتې ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېر ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي دي. ناټو وایي دوه کسانو چې د افغان سرتیرو یونیفارم یې اغوستی و په ANDSF یا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي اډه کې پر دغو سرتیرو ډزې وکړې. د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې دواړه برید کوونکي وژلې دي. د ناټو په اعلامیه کې د وژل شویو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د رومانیا د دفاع د وزارت په حواله وایي وژل شوي سرتیري د دې هیواد دی او په برید کې یو بل رومانیایي سرتیری ټپي شوی دی. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې شپاړس وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي د مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوي او اووه تنه نورې ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او رسته خبر ده چې په هرات کې په تیر یو میاشت کې د ترورونو د لړۍ لپاره خېدو وروسته د ولایت امنیه قومندانۍ د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي. جنرال عبدالمحمد روزي، جنرال عبدالمجید روزي د شنبې پرځ ازادي راډیو ته ویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر لسره نن عملي کیږي. پیرات خار کی پر یو موټر دوه کسان ګرځیدای نشي. بیا اسناد او موټرونه او هغه وسایل چې توري کی لري تګ راتګ نشي کولای. مشکوک کسان هم په خار کې د تګ راتګ اجازه نه لري. وسوال کس ک د نیولو پر مهال مقاومت کوي وجل کیږي او ک مقاومت نکوي نو قانون ته سپارل کیږي. د هرات امنیه قومندان تر دې سرګندونو لږ شی بوډاندې د هرات خار په څلورمه ناحیه کې د سکینه په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنیه قومندانې د صلاحکار کوټه نږدې په دزو وژل شو. د هرات امنیه قومندانې ویان عبدالرؤف احمدی ازادي رډو ته ویل چې بریټ کون کې تختیدلې او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي. او د هم په کابل کې د زینو بهرنی سره په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر اتش په افغانۍ 50 پوله، یو یورو او یو افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوې افغانۍ درش پوله، د سعودي او ریال اتلس افغانۍ دیارلس پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ 55 پوله، زر پاکستاني کلدار 550 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 900 افغانۍ او یا پوله. بیا هم خرغلی ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوې دي. فارس خبري اژانس سپاهي پاسداران انقلاب دی او چارواکي په حواله وایي دیارلس ایرانی پوځي سلاکاران وژل شوې او یو شنور ژوبل دي. د سوریې د حلب ښار په جګړه کې تر اوسه لږونه کسان چې ویل کېږي زیاتره ملکیان دي وژل شوې دي. که څه هم د رواني اونۍ په سر کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب په حلب کې اوربندو شو، خو په دې وروستیو ورځو کې د دې ښار په څنډو کې په ځنګړي ډول جنوبي برخه کې جګړو زور اخیستی دی. نامعلوم وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیسو وژل. تر اوسه پورې د دی پی ای چې د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتره کې وشوه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیسته. له 2013 میلادي کال څخه چې ال سی سی په مصر کې د دغه هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسی پرځولې، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حملو کې وژل شوې دي. درې هسپانیایي ژورنالیستان چې تیر کال په سوریه کې برمته شوي ول خوش شول. د هسپانیې د حکومت پاوځ د پاوځ یو ویاند وویل دغه هیواد د صدر اعظم سرپرست مرستیالي سوریا ساينز دی سانتی ماریا پرون شنبه د ټلیفون لاري له خوش شوي خبريالانو سره خبري هم کړي. تر اوسه پورې په دې اړه معلومات نشته چې دا کسان څنګه خوش شوي. خو د هسپانیا الپایس ورسپانی لیکلي چې د خبريالان اوس په ترکیه کې دي. د پولند په مرکز ورسا کې پرون لږونو زرو کسانو د هیواد د هیلاسي حکومت د سیاست وال په وړاندې مظاهره وکړه. د 1989 میلادي کال را پدی خو هغه وخت د پولند له پخوانی شوروي اتحاد جلا کېده په دې هیواد کې تر ټولو ستره مظاهره بلل شوې. اعتراض کوونکو حکومت د دیموکراسي په کمزور کولو او اروپایي ټولنه کې د هیواد غړیتوب ته د خطر په پیښولو تورن کړ. د ورسا خاروالو ویل د شنبه ورځې په دې مظاهره کې شاوخوا 40 زرو کسانو برخه اخیستې و. د مظاهرو په لړ کې د همورې چې زرګونو کسانو تیر ورځ د جرمني پایتخت برلین کې د کډوالو په اړه د صدر اعظم انګلا مرکل د پالیسي په ملاتړ او د هغې پر ضد اعتراض وکړ. پولیس وایي 2000 کسانو په دې اعتراضونو کې برخه واخیسته. د جرمني خبري اژانس وایي د خلاصي سخت دریزه ګوند یوازې زر کسانو د کډوالو په اړه د انګلا مرکل د پالیسي پر ضد مظاهره وکړه او شاوخوا 6000 کسانو بیا د نجات پالنې او کډوالو څخه د ویرې پر ضد اعتراض کې ګډون وکړ. د دې اعتراضونو د امنیت او د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره شاوخوا 1000 پولیس د برلین په مختلفو برخو کې ګمارل شوی وو. په تیره یو میلادي کال کې شاوخوا 1 میلیون او 3 لک کډوال او پناهغښتون کې جرمني ته رسیدلی دي. او روسي خبردار چې کاناډایي چارواکي د فورت مکمری سیمې اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقالوي. دا سیمه پروانهونه کې د پراخ اور لګیدنې په نتیجه کې د پراخ مالی زیان شاهد و. د پاوز او پولیسو په حضور کې تر اوسه لدی سیمې څخه 2500 موټر کې شاوخوا 2000 کسان نورو سیمو ته وړل شوې دي. په فورت مکمری کې د اور لګیدو راپدی خاطر اوسه 30000 کسان لدی سیمې وتل دي. د اور لمبو په دې سیمه کې 14000 کورونه او نور تاسیسات لمنځه وړي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې واوري. په هرات کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره لنن څخه یو لړ تدابیر عملي کیږي. د حزب اسلامي پلاوی اندیشنه شي چې د سولې په باب پریکړې به تخریب شي. د اقتصادي چارو متخصصان وایي د پروژو د مسیر پر سر اختلافات د اقتصادي پروژو خنډ کیږي.
په هغه صورت کې ګونډن موږ سره نه د ریل په پټلې کې نه په کاسا په پروژه کې نه د ټاپي پروژه کې موږ سره مرګزاري کوي.
افغانستان له روسیې سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کوي. د ملکی هوایي چلند اداره وایي ک پوروړي هوایي شرکتونه مالیه ورنکړي فعالیت به ودرول شي. د دې ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. سیزمو شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی وی دوام کوي. په هم دغه صفو د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. مخکې تر دې چې لمرنۍ راپور واورو له هلبند څخه تازه خبر داده چې د لشکرګا په لاسیا 15 کیلومتر کې د تریخ ناور په سیمه کې د طالبانو د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د شپه هم ویل کیږي چې د دوو ډلو ترمنځ یعنی د ملا اختر محمد منصور او ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملا رسول ډله ادعا کوي چې د تریخ ناور سیمه او د غراس د کاکریانو اتګزو او برګزی سیمه له منصور ډلې څخه نیولې ده. همدارس ویل شي ویلي چې په دې جګړه کې دوه قومونه برخه لري. یو قوم دی وی ډلې ملاتړ کوي او بل قوم د بلې ډلې. خو په سیمه کې واکمن قوم چې د ناوې نورزی دی شمیر زیات دی او دا ډله د مولا رسول ملګرتوب کوي او ځکه هم تر دې دمه لاس برېښکاری شي خو خپلواک سرچینې د هیڅ خوا ادعا نشي تاییدولی او د مرجوب په اړه هم دقیق راپور نشته مشت ته د مولا رسول ډلې کسانو خبر راکړل چې دوی په دې جګړه کې لاس برده او مخالف لوري له ډیرو سیمو څخه په شا تمبولی دی اما د منصور د دلیل لوري تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نه دی ترلاسه شوی کوشش کوو د اوسنی رادیو پر راتلونکو خبرونو کې په دې باب زیات معلومات درکړو اوس څو هرات چې امنیتي تدابیر پکې غوره شوی دي د هرات امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې د جرمونو په ځانګړي ډول د تیرورونو د مخنیوي لپاره سر لننه جدي تدابیر نیول کیږي د پداسي حال کې چې پرون شنبه هم په هرات شار کې نامعلوم وسلوالو یو مېرمن په داسو وبښله د هرات د ډاکټرانو ټولنه امنیتي ځواکونه بې کفایته ګڼي او خبرداري ورکوي چې د شار د امنیت د شکیدو لپاره مدني حرکتونه کوي رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي
په هرات کې په تیرې یو میاشت کې د ترورونو د لړۍ لپاره خېدو ورسته د دې ولایت د امنیت قومندان د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي جنرال عبدالمجید روزی د شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوی امنیتی تدابیر سر لننه عمل کیږي
موټر سایکل دو نفره در شهر هرات گشت و گذار کرده نمیتونه یک موټر بی اسناد
شي دی وی په هرات خر کې پر یو موټر سایکل دوه کسان ګرځیدای نشي دوه هم بی اسناد موټرونه او هغه وسه چې تور شی لري تګ راتګ نشي کولای دریم مشکوک کسان هم په خر کې د تګ راتګ اجازه نه لري څلورم وسلوال کس کدنیولو پر محل مقاومت کوي وشل کیږي به او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي د هرات د امنیت قومندان تر دې سرګندونو لږ شی بوډاندې د هرات خر په څلورم نه هه کې د سکینه په نامه یو 55 کلنه مېرمن د امنیت قومندانۍ د سلاکار کورته نږدې په دزو وشل شو د هرات د امنیت قومندانۍ وین عبدالرؤف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې بریټ کون کې تختیدلی او امنیتی ځواکونه د هغوی په لټه کې دي تیر جمعه یو ځوان سړی د هرات خر په ځل کې یو امنیتی پوسټ ته نږدې وشل شو د هرات پولیسو ویل چې وشل شوی کس ایرانی او له اتلسو کلونو راهیسې دلته ژوند کوو شاوخوا یو ونې وړاندې د هرات د استناف د سرنوالۍ رئیس سمی الدین رحیم د نامعلومو وسلوالو لخوا چې په یو موټر کې سپاره وو ووشل شو د امنی قومندان عبدالمجید روزی وی د دې وشنو تر شا طالبان ستونی پنجم یا مافیایی ډلې دي د نوموړي په خبره د اوازو چې ګواکې د بدل شوی هم د امنیت قومندانۍ په چارو کې ګډوډي رامنځته کړې ده خو د هرات د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر نصر احمد مصدق بیا وایي چې امنیتي مقامات بې کفایته دي او ندي توانېدلي چې د ترورونو او نورو جرمونو مخه ونیسي نوموړي وایي دوی د دې وضعیت د بدلولو هڅه کوي او خای د همدې لپاره بیړنې لوی جرګه هم راوغړي نه هرات د ولی ویان وای په تیر یو میاشت کې په هرات کې اولس کسان ترور شوې دي کچا هم د هرات امنیتی چارواکي وی لسګونه کسانې د جرمونو په تور نیولې خو ورستیو ترورونو په هرات کې مشت سوداګر ډاکټران د ټولنې نور مخکخ وګړي او پټوله کې هراتیان زیات اندېښمن کړي دي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له روسیې سره د اوشتبهالو همکاریو تړون وروستی شوی یا نهایي شوی او ډیر ژر به لاسلیک شي د ولسمشر مرستیال وایند پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې له روسیې سره د هر اړخیزو همکاریو په دغه تړون د روسیې او افغانستان حکومتونو په ګډه کار کړی دی تفصیل د سفیر الله ستانکزی په راپور کې واوري
د افغانستان جمهوریت ریاست وی له روسیې سره د اوږدمهاله همکارۍ تړون کې پوځي اقتصادي استخباراتي او د مخدره موادو پر ضد همکارۍ شامل دي د جمهوریت رئیس مرستیال ویاند د واخان مینپال د شمې پرز ازادي رډیو ته ویل چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله همکارۍ د تړون متن ورسته شوی او ډیر ژر لاسلیک کیږي
سره یو توافقنامه همجانبه
خغلی مینپال وی په یو هر اړخیز تړون د افغانستان او روسیې د حکومتونو لخوا په ګډه کار شوی دی او ډیر ژر لاسلیک کیږي په دغه تړون کې پوځي اقتصادي او استخباراتي همکاري او د مخدراتو پر ضد ګډې هڅې شامل دي.
مبارزه علیه تروریزم
نږدې دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی ل خپل هیواد وغوښتل چې د پوځي تړون د لاسلیک لپاره چمتووالی ونیسي او استخباراتي معلومات دي لیو بل سره بدل را بدل کړي. افغان حکومت په داسې حال کې له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون د لاسلیکولو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې له دې مخکې د امریکا له متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، استرالیا او ناتو سره په سیاسي، امنیتي، فرهنګي او نورو برخو کې ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. لبلیخوا د نړیوال اړیکو یو شمیر کارپوهان له روسیې سره د هیواد په خوانی همکاریو ته پکتو د تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه بولي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبدالصبر اریایی له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې روسیا په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په ښه توګه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه په سیاسي او مالی برخو کې مرسته وکړي. نو ویل چې په کابل کې د روسیې سفیر له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو خړپړ کېدو ته په اشاره ویلي چې له دې وروسته به په افغانستان کې له امریکا سره په ګډه کار نه کوي. د امریکا سفارت بیا څه وخت مخکې له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې په ټول قطعیت سره روسیا هڅوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په برخه کې خپل رول ولوبوي. خوانی رژیم دفاع وزیر او سیاستوال شاهنواز تڼۍ وای د یاد تړون د لاسلیک لپاره د امریکا او لویدیځو هیوادونو قانع کول مهم دي او کدا کارونه شي افغانستان به د داسې تړون د لاسلیک په برخه کې لستونزو سره مخ شي.
روسیه او افغانستان ترمنځ هغه وخت دغه معاهده او پریکړې په خاتو غتر سره کېدای شي او بیا عملي کېدای شي چې د ناتو په خاص ډول په سر کې امریکا او روسانو د عمومي ګټې او ستراتیژیک اهداف په پام کې ونیول شي او د دوی تفاهم تر سره شي. نا پراته ز فکر کوم چې د ماهده امزا کول او بیا عملی کېدل ګران کار دی.
خغلی تړنی ټینګار وکړ چې افغانستان له نړۍ سره په خپل اړیکو کې توازن په پام کې وساتي نو د تړونونو لاسلیک د هیواد په ګټه دی. خو له دې وړاندې یو بل سیاسي کارپوه حاجی سید داوود لازه د روسي سره په خبرو کې ویلی چې امریکا په افغانستان کې فزیکی حضور لري او روسي ته اجازه نه ورکوي چې په مستقیم ډول د افغانستان په قضیو کې ځان دخیل کړي. صفی الله ستانګزه ازادي رادیو کابل.
په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وای اندیشنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه غوند هڅې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړي له ناکامۍ سره مخامخ وي. د حزب اسلامي د مرکه چی پلاوی غړي امین کریم ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې ورستۍ نتیجې ته رسیدلې خو دوی لا هم په لاسلیک مطمئن او ډاډمن نه دي. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د حزب اسلامي مرک چپلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سول لپاره د حزب اسلامي هله د مقابل لوري د بریالي توپ تر هدا ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل زینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړه لیک د لاسلیکي دوه مخنیوي کوي. خاغلی کریم وای چې د سول لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې تر رسیدلی او که دولت د زینو کړي تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهم نامه لاسلیکي دونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلی یو خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته را رسیږي دا څرګندوي چې د امریکا له لوري ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهم نامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نکړل خو مخکې تر دې د سولې عالی شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالیږ دو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالی شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې غنی خوای چې پټوله کې د تفاهم نامې د لاسلیک پوړاندې څه مانیت نشته. د یاد شورا مرستيال عبدالخبیر اوچکون ازادي رادیو ته ویل وروستي پرمختګونو ته پکتو ویل شي چې دا تفاهم نامه ډیر ژر د ګلبدین حکمتیار افغان اولس مشر او د سولې عالی شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې مونږ یې اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کېدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کېدو سبب شي.
د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څیر یوازې وخت تیر کړي کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نه کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه سپو چې اوس ازادي رادیو پیری اوري د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اوس په اسدالله لودین درته وای چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له حزب اسلامي سره د سولې خبرو، د اساسي قانون د نقص په اړه اندېښنو او د توتا پروژې مخالفتونو ته ځانګړي کړی دي. سرخط ورسپانې له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړي کړی او دا سرلیک ورکړی چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او لستونزو ډکه لارې په مطلب کې راغلي. له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ تللی، خو دغه ګوند سلګونه غړي په زندانونو کې دي او لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د مطلب لیکوال ویلي، حزب اسلامي د افغانستان د ستونزو یو برخه ده او داسې اټکل نه کیږي چې له سولې سره دغه ډلې یو ځای کول دي په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي. د ورسپانې په باور د حکومت د نن یو شمیر هغه کړي چې په خو د حزب اسلامي مخالفت کې جنگیدلې، اوس هڅه کوي چې سولې ته د حزب اسلامي د راتګ مخاوني سي. خو لیکوال ویلي، باید د ډول هڅو مخاوني ول شي او د سولې خبرې موافقه ته ورسیږي. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړي او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره خبرې لا هم په ګونګ حالت کې دي. په مطلب کې د حزب اسلامي د مرکزی پلاوی دی وغړي محمد کریم امین په حواله لیکل شوی چې یو شمیر کړي نه غوړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبر موافقه ته ورسیږي. همدې ورسپان بیا د اساسي قانون د نقص په اړه د ازادۍ کور روسي چړنیز راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د اساسي قانون یوازې دغه ماده نه د نقص شوی چې کابل د افغانستان مرکز دی، خو پاته نورې ماده په یو ډول سره نقص شوې دي. ملي ارمان ورسپان هم د اساسي قانون نقص ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې په خوانی ولسمشر حامد کرزای د اساسي قانون ستر سرغړون کوي په ګوته شوی. په مطلب کې راغلي چې اساسي قانون په تیر ودیار لسکلونو کې د ارګ د چارواکو، وزیرانو، موینانو او د ملي شورا د غړو لخوا نقص شوی دی. ملي پروژې او ملي ستیج لویدل سیاستوال دا د وساور اسپانی د سرمقاله سرلیک دی چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي، د افغان ولس لوی ستونزه ده چې ملي پروژو ته سمتي او قومي تمایلات پیدا کیږي او د حکومت دننه هم داسې ډلګۍ موجود دي چې لوی څوکۍ ته رسیدلي خو واړه او سمتي فکرونه لري.
د کابل ورسپانو ته کتنه و. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکی اداره وایي کچيري یو شمیر هوایی شرکتونه خپل پورونه ورنکړي فعالیتونه به ودرول شي. د دې ادارې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د پورونو د نه ورکولو په صورت کې به د پوروړو شرکتونو له مسؤلانو سره قانوني چلند وکړي. په دیاره ابراهیم صافی راپور لري.
د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداروي د مالی وزارت سره د توافق لمخې د دولت دغه پوروړي شرکتونه کولای شي په دریو کلونو کې خپل پور نه ادا کړي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستيال محمد قاسم وفای د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل د پوروړو شرکتونو لپاره د یو ښه فرصت دی او کچيري دغه هوایی شرکتونه خپل پور ورنکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د خغلی وفای په خبره او فوق شرق، کامیار او صافی ایرویز هغه شرکتونه دي چې د سو کلونو راپدې خو د مالې د نه ورکولو لامل 15 ان تر 14 میلیون ډالر پورې لا حکومت نه پوره وړي دي. دی وایي هغه پورونه چې د صافی او کامیار پر لوی شرکتونو دي دا په دې معنی نه ده چې دغه شرکتونه له مالیات ورکولو نه ډډه کوي. لا بل خو د افق شرق منوم شرکت باید د خپل زړو الوتکو په اړه لسرقه وروکړي. په هغه صورت کې چې دغه شرکتونه د مالیاتو د ورکړې په برخه کې بریالي نشي، د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره مکلفه ده چې د دغو شرکتونو کارونه وزندوي او د حقوقي په وړاندې قانوني چلند وکړي. موږ هڅه وکړه چې له دولته د پوروړو هوایی شرکتونو له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو هیڅ یو هم خبرو ته حاضر نشو. خو له دې وړاندې د صافی ایرویز د هوایی شرکت رئیس غلام حضرت صافی وال سټریټ جرنال ته ویلي که حکومت له دوی سره همکاري ونکړي دغه شرکتونه بل مات سره مخ شي. لا بل پلاوه د افق شرق په نوم د هوایی شرکت رئیس فهیم هاشمی له همدی ورسپانې سره په خبرو کې دغه شرکت د الوتکو د زړښت خبره به ځای غني. لا دی ټول سره سره د افغانستان د هوایی چلند خپلواکي اداره وایي چې دغه شرکتونو د سو الوتکو فعالیتونه یې درولي او د افق شرق په نوم دغه هوایی شرکت رئیس ورسره هوکړه کړی چې نوې الوتکې به هیواد وارد کړي. خو د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمیر غړي بیا د هوایي شرکتونو لخوا د 1,400,000,000 ډالرو مالیات نه ورکول ډیر لوی پور نه ګڼي.
باس خیریه بنسټ چې له بېوزلو او معلولانو سره تل مرسته کوي، دا ځل په ننګرهار ولایت کې له معلولانو سره ویلچیرونه یا څرخڅوکۍ او د بایسکلو مرسته کړې ده. له ننګرهار د شاه محمود شینواري راپور واوري.
په ننګرهار کې باز خیریه بنسټ له مازورانو سره د خپلو مرستو په دوام د شمې پورز پر 20 خزینه او نارینه مازورانو ویلچیرې ویشلې. په ختیځ سیمه کې د مشال اړیو خبریال او د باز خیریه بنسټ مشر باز محمد عبد وای دغه ویلچیرو د خصو لپاره یاد مرسته له بایساس افغانانو راټوله کړي. نو موړې وای اوس هم سره داسې مازوران پولیس کې پاتې دي چې هغوی دغه ویلچیرو حقدار دي.
ویشتنانو ته مستحق تنانو ته چې په خپل خون شي ګرځیدلې ویلچری مور کې تر دا وړاندې هم موږ درې سو شپېته ویلچری توزیع کړی دي او دغه ما سره چې کوم لیست جمع دی په دې کې تقریبا تر 100 کسانو پورې نور هم ما سره مازورانو خپل نمونه ثبت کړی دي چې ویلچرو ته اړتیا لري. نو زما هیله به هم د خپل افغانانو ورونو نه دا که په داخل کې وي که په خارج کې وي مرستې دی وکړي چې موږ دغه سیمه مازور قشر ته خدمت وکولای شو.
مدنی فعال ډاکټر اسد الله خالص وای د باز خیریه بنسټ دغه رضاکار کارونه د دې سبب شول چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په نورو ولایتونو کې هم ورته د خیریه کارونو لړۍ پراخه شوه. نو موري پر هغه افغانانو چې غواړي ارمنو کورنۍ سره مرسته وکړي غږ وکړ چې باز خیریه بنسټ لاره دی خپل مرستې مستحق او ارمنو کورنۍ ته ورسي.
پاغه چا چې د مرستو ادرسونه ته ورګدي او دغه دغه اعتماد ته ورګدي چې موږ په چا باور وکړو باز خیریه بنسټ هغه یو بنسټ دی چې ستاسو مرستې به هغه مستحق وړو خلکو ته ورسیږي. زه او زلبې کوم په ټولو هغه خواخوږو وطنوالو چې دغه خپل روزانه لګښتونه نګدې سپما وکي دی او چا د ژوند بیړې پیروانیږي او څوک د کور د چاپیریال نه بیرون راوته شي.
په ورته وخت کې د سینا په نامه شخصي طبي لابراتوار اعلان وکړ هغه اړمنې کورنۍ چې د باز خیریه بنسټ لارې ورته معرفي کیږي دوی به یې معاینات په وړیا ډول ترسره کوي. باز خیریه بنسټ له تیرو درېو کالو راهیسې په ننګرهار کې د مازورو خلکو سره د ویلچرو مرستې کوي چې دا لړۍ اوس نورو ولایتونو ته هم غځېدلې. د دې بنسټ د مسؤلینو په خبره له دې وړاندې په کونړ، لغمان او کابل ولایتونو کې هم پر لسګونو مازورانو ویلچرې ویشلې دي.
د چارو یو شمیر کارپوهان وایي سترو ملي پروژو ته سیاسي بڼه ورکول به افغانستان د سیمې له سترو اقتصادي فرصتونو بې برخې کړي. یوه له دغو اقتصادي پروژو څخه چې په وروستیو کې د افغانستان په کچه بحثونه پارولې د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د ترکمنستان د 1500 ولټه برېښنا د لیشت پروژه ده. پر دغه مزي پرون شنبه د افغانستان په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه وشول. په دې موضوع قاسم سولمل راپور چمتو کړی.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې د افغانستان له لارې د تیریدونکو اقتصادي پروژو لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی جیلانی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې دننه د دغه ډول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه جوړیږي نو نړیوال به په دغه هیواد کې له پانګونې لاس واخلي.
کچېری په دغه پروژه کې موږ دومره مشکلات ولرو ونه شو کولای چې خپل ظرفیت وخیو چې موږ کولای شو چې بین دول پروژې په افغانستان کې تطبیق کو نړیوال کومکونه جلب کو تاغه صورت کې ګونډیان موږ سره نه د ریل په پټلې کې نه په کاسا په پروژه کې نه د ټاپي پروژه کې موږ سره سرمایه گذاري کوي.
د اوبو انرژي وزارت وای د فیشنر پنوم کمپنۍ لومړی د مرکزی ولایتونو لاره د ترکمنستان د 1500 ولټ مزید تیردو لپاره ټاکلې و چې وروسته بیا په 2013 کال کې دغه پروژې د تمیلونکو په غوښتنه د سالنګ لاره غوړه وګڼل سو. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني تیرونی خبر اعلان تو ویل چې د ملي وحدت حکومت کابینې هم د سالنګ لارې د دغه مزي پر تیرېدو هوکړه کړې او په وینا یې د اوس لپاره د دغه لارې د بدلولو امکان نشته. خو د جمهور ریاست او اجرایي ریاست دویم مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق پر دې پریکړې اعتراض څرګند کړی او دغه پروژې پر لارې د بیا کتنې سپارښتنه کړې ده. اخو د شنبه پر ورځ د ولسی جرګې د استازو غلام حسین ناصری او عبدالرحیم ایوبی لخوا د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د برښنا د دغه پروژې په تړاو زیاتونه کیس بحثونه وسول. خو دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بیا دا اختلافات د خلکو په زیانو بلل.
موضوع پروژه توتاب در اجلاس قبلی موشم مطرح کرد.
دیوی د توتاب پروژه پاړه موږ مخکینی غونډه کې هم بحثونه وکړل او ځنګړي کمیسیون ته مدند اوس پاړل چې د دې ستونزې پاړه له حکومت سره بحث وکړي او راپور مشته راوړي. په دې اړه هر ورځ بحث زموږ سره مرسته نشي کولای. د خلکو افغانستان او بلاخره دغه شورا د غړو په ګټه نه بولای. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیا لازدې رډو سره خبرو کې ویل چې دوی په پام کې لري مرکزی ولایتونو ته هم دغه برښنا یو برخه ورسوي.
موږ د لپاره چې متوازن انکشاف وشي د افغانستان حکومت په دې وپتل چې په عین زمان د پروژه و یو مسیر به کابل په مخ راشي او بل مسیر به د بامیان په مخ ځي چې 300 میگا واټ برښنا به مرکزی ولایت ته ورکول کیږي او پات نور به کابل ته انتقالیږي. دا د تخنیکی باز دی، دا چې سیاسي اړول کیږي او دا چې قومي اړول کیږي په دې کې د افغانستان برښنا شرکت هیڅ نظر هم نه لري.
شغلې توحیدی زیاتوي چې دا پروژه د توتاب نه بلکې و بل پروژه ده چې لاري د ترکمنستان 1500 ولټ برښنا د افغانستان لاري پاکستان ته لیږدول کیږي.
له دې سره د خبرونه نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او 1 دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او دغه راز 19 پروګرام ژوند په شیبو کې. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې صفی الله ستانګزی وړاندې کوي.
د کابل کندهار په لوی لار کې نن د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله نه کسان وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. د مقر ولسوال وحید الله وایي چې دغه پیښه د یو 303 ډوله بس موټر او د ټانکر د تصادم له امله رامنځته شوې ده چې ټول مسافرین ملکیانو کېدای شي د دې پیښې مرګ ژوبله نور هم زیاتوي. د افغانستان په خاطر چې د 202 شمشاد زون قومندانی او د ننګرهار چارواکي وي په 1300 میاشتو کې په وو ولایتونو کې د دولت چوخا درې نیم سو وسلوال مخالفان مړه او ټپي شوې دي. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوې دي. ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمیر سرتیري د سوریې د حلب ښار پر روانه جګړه کې وژل شوې دي چې شمیر یې 1400 سلاکارانو او 1200 سرتیرو ته رسیږي. په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس د قاهرې په جنوب 15 کیلومتره سیمه کې وژل شوې دي. او درې هسپانوي ژورنالیستان چې تیر کال سوریه کې برمته شي وو خوش شول.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او لاس بجاو 2 دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د روان خبرونه په دوام کې لکندهار او مزار څخه په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام او د ژوند رنگونه هم لرو. لومړی زو کندهار ته. د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره نوې ودانې جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره د نوې ودانې د جوړولو د بنسټ ډبره ترون په یو لړ مراسمو کې کېښوده. د اطلاعات او کلتور وزیر د موزیم ترڅنګ د وستر کتابتون د جوړولو پلان هم اعلان کړ. محمد صادق رښتینی له کندهار په دیاره راپور لري.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره د غدواړي ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغه ودانۍ لپاره لس جریب مځکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لوري ورکول شوې چې 2 میلیونه ډالر لګښت لري. د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کښینو هر هغه شی چې موږ په امکانات کې یو موږ به د دې سره شریکو. دا زموږ تاسې ښار دی. هر څه چې موږ تاسې په امکانات کې باید ترې غنو کو او د دې ښار په جوړولو کې باید موږ کړ ده اشار وکړو.
د دغه مځکې قباله د شنبې په ورځ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل شوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړي ودانۍ به تر راتلونکو 2 کلونو پورې جوړې شي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړئ. په خپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. د الله شریف مځکه یې راکړل، نو په دې کې دا د دې نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ د کتابخانه ودار موزیم نقشه ساتو ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمون خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب د اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید پخپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کروشانو، د کوشانو دپاره جوړیږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره د غوډانی زیات یالینی به او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې د غنن مشت شایدان یو لاس تجربه هم ځکه د کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسولین وایي د اینو مینې د کتابتون د جوړولو ترڅنګ د کندهار په ځنولو سوالو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 1550 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځنګړي سوي.
د بلخ زندان څخه آزاد شوی شزي د امید امن کورته ده پناوړي. په کورنیو کې د اختلافاتو موجودیت د شزو په وړاندې تاوتریخوالی او ویره هغه عوامل دي چې د بلخ له شزینه محبس څخه آزاد شوی زندانیانې له ګونګاو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړی دي. په دې اړه له بلخ ولایت څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
لوی سهغه شلکنه جلی دا چې د زندان څخه له خوشی کې دوه وروسته یې د امید امن کور ته پناه راوړي. دا جلی وایي چې نه پلان لري او نه یې هم مور ژوندې ده، خو خپل تر په زور د یو بوډا سړي په نکاح ورکړه. هغه وایي خوندې سربیره پر دې چې نفقه نه ورکوله، د هغه زیات وهل او ټکول له کور څخه تښتې ته اړ کړه او بل اخره زندانی شو. هغه چې په مستار نوم خبرې کوي وایي چې د مرګ لويري او د کورنۍ د نشټون لامل یې د امن ځای ته پناه راوړي ده.
کوکان بود به خاطر کې مر به مردکه فروخته بود، دو خاطر دوباره من نمیخواست که بگیرم. به خاطر من اگه دوباره تو برای با زندگی کنی دیگه کنی، ما میخوایم که تو از بین ببریم.
یوازی لویسان دا چه پتونه که نوره دودونو حاکمیت افغانی ننگ و غیرت لده سر نوخت سر مخ کرده. شگوفا بلا مرمن دا چه تخپل خوان نمشو وقتونو تی سر نریتید کرده او فحشاته مخه نکره. دخزی هم تخپل شوند و موده لکور سخه ده تخت پتور زندان که تیره کرده. آوائی چه وروست محکمی ورته ده به گناهی فیصله واره وله. اول خپل دره ی مشمانو سر پا مزار شریف که ده امید پامند کور که ساتل کیه.
زندان ماندم محکمه اول به من برات داد، فرمید که من بیگناه بودم، باز برات داد مرا و باز از اونجا کشیدن اینجا آوردن. اونجا مادر مرا نبرد، کسی کوی دیگه ندارم، سی تپل مرا که میبره که نگاه میکنم.
شوګوفه چې هم په مستارنوم خبرې کولې وای خوندې هغه فحشاته مجبوره ولا او د هغې له د غوښتنې سره د مخالفت په تور زنداني شو، خو له آزادۍ وروسته د نوموړي او ماشومانو ژوندې له خطر سره مخ دی. د امید امن کور د مزار شریف په مرکز کې موقعیت لري او ساده کور تر سترګو کیږي. تر ډیره د ټولنې د معمولي کسانو د کور ګمان پرې کیږي، خو به خبره لده چې دلته له زندان څخه آزاد شوې ښځې د بیا ځل لپاره تربیت کیږي او ورته روزنه ترسره کیږي. د دې بنسټ مسؤوله ریحانه وایي چې دلته شپاړس ښځې له دریو ماشومانو سره ساتل کیږي او تر دمه د څلورو کلونو په ترڅ کې 1450 ښځې له خپلو کورنیو سره د بیا ځل لپاره یو ځای شوي دي.
برای فعلا خو 16 خانم سه طفل است که در اینجا زندگی میکنن. اولین برنامه ما تجدید تربیت است، چون در زندان جایی بوده که برای خانم ها جای خوبی نیست. اینا آمدن اول تجدید تربیت میشه که از نگاه رفتار، روش و از نگاه اخلاق باید اینا تربیت شد.
دومید امن کور د ښځو لپاره وظیفوي اسانتیاوې هم مساعدې کړي دي. دا په مزار شریف کې د خزینه زندان د دروازې غږ دی، هغه ځای چې د نظامي پولیسو اډې په شان جوړ شوی دی. د دې زندان د چارواکو په خبره چې پکې شپې ته ښځې په مختلفو جرمونو زنداني شوې دي، خو اکثریت دا ښځې د قتل او لکور څخه د تښتې په تور د سیمې خاردار پوښلي کور ته راوستل شوې دي. د خزینه زندان مسؤول سمونوال محمد یعقوب وایي چې د روان کال په ترڅ کې درې ښځې له دې محبس څخه د امید امن کور ته استول شوی دی.
درې نفر چې دوی نسبت نه داشتند محرم شری نو دوی موږ رسمن مکتوبی رسمي و ریاست امور زنان د ولایت بلخ ته معرفي کړه چې بعدن د غو د طریقه څخه و خاني امید ته ولاړه دوی.
د خوان او خپلوانو لخوا فحشا ته د ښځو مجبورول هغه څه دي چې ډیری ښځې له کور څخه تېښتې ته مجبوري کړي دي او په همدې جرم بیا دوی زندانونو ته اچول شوي دي. بنفشه هم د هغه جلۍ مستعار نوم دی چې د خوان لخوا فحشا ته اچول شوې وه، خو هغې د کور څخه تېښته وکړه او اوس محکمې ورته د شپږ کاله قید حکم ورکړی دی. هغه یې په اړه وایي:
نہیں مجبور کنم دست پر کار زدم، مجبوریت من اینه که شوی ما کارای بد میکردم خاطر ترار کردم. از خود من میخواستم کارای بد از کتش ام دست شام من نمیکردم.
دیکھا چولا قونو سخد مدافع بنسلطون دی معلومات پر بنسر چه پا دی ورستایو که پتونه که دی ناوال دودون حاکمیت پا کورنوی که دی تارتی خوالی دی کچی زیاد ولی او پا جبر ودون حقا وامل دی چه لکور سخد دی خزو دی تخت کچه یه نسبت بل هر وقت زیاده کرده. مجب رحمان حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ و نسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روان خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، خو مخکې د پاکستان او ایران په اړه دوه راپورونه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو مدني فعال او پخوانی ژورنالیست خورم زکی تیره شپه نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی او یو بل ژورنالیست سخت ټپي کړی دی. زکی د افراطیت پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې او د اسلام‌آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز په پاکستان کې د مذهبي فرقه پالنې تور پوری کړی او د هغه په ضد په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستی. نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل پراپور کې واوري.
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورم زکی چې په خوایا د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی، تیر ماخستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې په دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړې دي چې په نتیجه کې یو خورم زکی راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه، خو وایي د هغه د ملګري ژورنالیست راو خالد حالت هم د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي د پیښې له ځایه نولس تشې مرمۍ ترلاسه کړې دي. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. د مخکې په رسنیو کې د ژورنالیست په توګه هم کار کړی او په دې وروستیو کې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال وو او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. دی په دې پوسټ کې وایي: صادق خان پاکستانی نه دی، برتانوي دی. د هغه په دومره ځلیدو او بریالیتوب کې د هغه خپل زیار او د مساوي فرصتونو لپاره د برتانیا نظام لاس لري. د همدې پوسټ په یوه بله برخه کې وایي: زه د غرب سیکولر ډیموکراسي ستایم. د تکفیر دی او بندي وهابي ترهګرۍ او د اسلام په نامه د ډار او کرکې په دې زمانه کې برتانیا له هر ډول توپیر پالنې او تعصب پرته په نړۍ کې د بشری تمدن د ستر مرکز ثبوت ورکړ. آیا موږ کوم احمدی، هندو یا عیسائی د صدر اعظم په توګه ټاکلی سو؟ زکی د اسلام آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز باندې هم نیوکه کولی او پر هغه په پاکستان کې د فرقه پالنې او افراطیت د خبرولو تور پورې کړی وو او په هغه احتجاجي مظاهرو کې هم ګډون کړی وو چې مدني فعالانو د مولانا عبدالعزیز په ضد ورسته له هغه پیل کړی چې په مرکه کې ویلي وو چې د پېښور پر ښوونځي هغه وسلوال برید نسی غندلی چې لزګونه زده کوونکي او استادان پکې وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورم زکی وژنې په کلکه غندلې ده. د خورم زکی د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچي ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 15 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له مشر ماقدر بلوڅ سره د ورکو بلوڅانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره وه چې ډزې ورباندې وسوې.
له کوټې څخه د بارکوال میاخیل راپور. ایران وایي د دې هیواد یو شمېر افسران او سرتیري د سوریې حلب ښار ته نږدې په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشار اسد له رژیم څخه د پوځي ملاتړ د پیل څخه راپدې خوا دا د سوریې په جګړه کې ایراني ځواکونو ته تر ټولو لوی مرشوب لده. په دې اړه رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د ایران د سپاهی پاسداران یو چارواکی فارس خبری آژانس ته ویلي د دوی 14 پوځي سلاکاران د جمعې پر ورځ د حلب ښار د جنوب لویدیځ په خان تومان سیمه کې وژل شوي دي. دغه ایراني مقام چې نومیې نه دی یاد شوی ویلي دا کسان له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره په وروستیو نښتو کې وژل شوي. د هغه په خبره په دې جګړو کې 21 نور ایراني پوځیان ژوبل دي. اسوسییټډ پریس اژانس وی د خان تومان سیمه په جګړه کې لسګونه کسان وژل شوی دي. راپور نوای په خان تومان سیمه کې پر ایرانی سرتیرو بریت د دریو سخت دریزو ډلو جیش الفتح، القاعده او جبهه النصره لخوا تر سره شوی دی. جیش الفتح سخت دریزی ډلې په ټولنیزو شبکو د وژل شو ایرانی سرتیرو او شیعه وسلوالو د مړو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. کچا هم د امریکا او روسیې په منځګړتوب د اونۍ په سر کې د سوریې په حلب ښار کې اوربند شو، خو د دې ښار په څنډو کې جګړو بیا هم زور اخیستې ده. په همدې حال کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سلاکار علي اکبر ولایتي 13 ورځ په دمشق کې د سوریې ولسمشر بشار اسد سره وکتل او د دې هیواد په جګړه کې له هغه څخه د تهران د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. بلور ته بیا د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې په حلب ښار کې شوی اوربند د دریو نورو ورځو لپاره هم تمدید شوی دی.
د ژوند رنګونه.
نوم رحمه جان دی، د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکی یم، سرباز یم. دلته
لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي سرباز، ته په خپل سر باندې لوبي کې ولی ته سرباز یا سرتیری؟
زه خو د وطن خدمت کوم او دا په هر افغان باندې فرض دی د وطن خدمت. دا باید چې موږ ټول افغانان ټول ورونه باید چې ټول دا خدمت وکړي.
اوس خو حالات لږ ګډوډ دي، جنگ بم وی کړی دی، مخامخ جنگ کړی.
هو ډیر، ما په زیاتو ولسوالیو کې وظیفه کړې. په شیرزادو نه اول چې زه اسکر شوم، شیرزادو ته لاړلم، شیرزادو نه بیا رالم خیوي ولسوالۍ ته، خیوي ولسوالۍ نه لاړلم ګوشتي ولسوالۍ ته. نیانتې داسې ډیر جنگي دغم کړي دي، یعنی جنگونه هم رابانې شوي، ښه ډیر ډزې رابانې شوي دي. خو الله پاک ساتلی، دا وطن خدمت دی، دا په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دی.
کله داسې شوي دي چې تاسو له دښمن سره مخ شوي، جنگ هم کړی، هغوی ته هم تلفات اړول دي او زړه دې پې درد کړی؟
هو داسې اکثره وخت شوي دي. یو ورځ شیرزادو ته لاړلو، یو سړی سره قتل نږدې نه، خو چې دغه شو هغې خانمونږ باندې طالبانو موټر راغې، خو چې دغه شو مونږ ترېنه تیښته وکړله. خدای شته هغې مونږ باندې ډزې وکړلې. خدای شته چې دا مسلمانان رونه، یعنی مونږ هم افغانان یا هغې هم افغانان دي، ولې داسې یو ناوړه کار وشي چې دا خلک قتل ته ورسي؟
ستا په خپله پیغام څه دغه جنګیالیو ته چې تا سره جنگ کوي؟
زما پیغام ورته دا دی چې بس کې نوره، دا جنگ او جدل بس کې، زه څوک یم او هغه څوک دی. زه هم افغان یم او هغه هم افغان دی. د یعنی د نور خلکو په لمسون باندې د خپل افغانان یو تر بله وایي چې نور ونه وژي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځواني مرګ
نه ستوره، نه مقصد، نه
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن پر رنگونو غږیږو. آیا پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري.
من غلی کده خوای به کې غمه لیکل ډیر ښه نس کاګه چې کفتر بوځي او دا شپې لا وخله او دا تور رنگ کاله وسکره.
هر څوک چې تور رنگ وکړي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمل کړي، د بل ته اراده باید ونه مني او داسې نور تغلی.
په نننۍ خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړنو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته وکشي.
درنو اوردونکو، کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شو نو د نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده. د دغو رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنگونه هم ځانګړي معنی لري. سپینې د سولې، سورې د مینې، شینې د امن او د تورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی سید اجر وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه د ځانګړو معناو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ او ساحه ده. په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې قدرته وایم، سره رنگونه د زنانو لپاره دي، سپین رنگونه او دا د مردانه لپاره دي. چون تور چې ده، تور دواړو ته استعمالیږي، لپاره دې چې اکثره تور خلک نه خوښي، د جګرخونې دي کنه او سړی جګرخونه وي. سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري. بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي، د ځوانو رنگونه یو قسم خوښ دي، د زړو بل قسم. چون شوخ رنگونه چې دي هغه د ځوانانو خوښ لپاره دي، چې کوم ساده او بسیط رنگونه دي هغه د زړو خوښ لپاره دي. زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندۍ ته ځم او خپل خپلوانو کر ځم، دغسې لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رای نشي. هغه باید محیط کې نقطه نارنګي نه وي، سنگین رنگ وي. د دې لپاره سنگینیت خوښي زړې ښځې، خاکي رنگ وي، تور رنگ وي، ګلداره ټوټه وي. نو ځوانه زنانه چې دي رنگونه د شوخ خوښي، ګلابي رنگ وو، لکه شفتالي رنگ وو، زیړ رنگ وو، خو رنگونو کې تقریبا واته رنگ دي کنه اکثره د خوښي. او چا چې مثال میړه ایران کې وي یا مسافر وي، هغوی جګرخونه وي، داسې رنگ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي.
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثره وګړي خوښوي، خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړي معنی لري. او شاید یو لامل دا هم وی چې له هر ډول رنگ سره په اسانۍ جوړیږي، خو په ځینو وختونو کې تور رنگ بیا د نویو واده کړلو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنگ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي او د خپل دوستي شروع کړي وه، یعنی یو فامیل بل ته نور ورکړي وه. د دې په خاطر چې هغه واده سربره کې په د اوله جوړه کې کله چې کولی ورته راوړي، دوی په ډېر خپل رغبت باندې، په ډېر خپل ذوق باندې تور کالي د هغه عروس لپاره اخیستي وو. نو باوجود چې دا ډېر ښه کالي وو، ډېر جالبلي کالي وو او ډېر ښایسته کالي وو د دوی په نظر، اما کله چې دوی فامیل ته راغلل، دې کې دومره بد انعکاس وکړ چې دوی په اصطلاح یو بل رنگ ورکو، یعنی رنگ دا ورکو چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې، د تاوال مخته راوړي. په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول. دا چې که په نورو شانو هم د دوی روابط خراب شوي وي، اما اساس تعداد یې دغه خبره شو چې تاسو محتوال تور کالي راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالي نه اغوندي. دا چې لامل یې څه دی لاغه به وورو.
من غلی کله خوای به کې غمه لیکل ډیر ښه نس کاګه چې کفتر بوځي او دا شپې لا وهله او دا تور رنگ کاله وسکه. د مې قطعا منی دونه، حتی بوتم تور ناغوندو لباس او کمیز داشم و پتا باندې ښه شګون نه لري و پتا باندې نه ځینې. مطلب هغه نو شګون دا چې ما په خپل سترګې درې حال یو کلی ما واخیستی او تور ډیر ښه په قیمت مې اخیستی وایم دغه دکانو کې بازار کې. چې هغه اول شو سره داسې جاله شو چې بخي بلند کاری ده ما دار سب کار شو بیتنی دکاندار تا ویلی وی والا سهلا دب که نور ایچ ویشا کار نده کرد آقا وی تاس ویت سب ایساو دب که مالی منگا نیکمه لیکرد بس ویچ نیکمه لیکرد وی ما ایخ خودش
ده نموری بخبره چه اکثر وقت ده کورنه غری خپل عمر تگوری او دی عمر په تناسب ده جامول پر رنگ غوره کمی محمد اکبر کوچای اکثر وقت سپین رنگ کالی اغوندی دای بیا دی رنگونو پر ولاندې موجود شگون نمنی
سپین رنگ مزید خوخی که منگه تر زمانی ماما زمانیو یو خاندان نمک تقریبا سو کوری تور سپین کالی کن کوچان در سپین عدد که زیر سپین کالی نه پا تورو کالو که و نه پا سرو که و نه پا سپینو که در طرف دی خدا کی اسو ایسی باشو ما در غلط فکرو که گرچه ما پوری غلط زیا
دینی عالم نورالله کوثر بیا د رنگونو پر ولاندې د بد شگون په اړه د اسلام مبارک دین نظر تاسی بیانوی
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې اصل نه لري په اسلام کې دا عمل ناروا ده رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته ځکه اسلامی شریعت په نیکوی باندې بنا ده کله کله دا سوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خنای غړی په هاند رزقي نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق لمخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي
رنگونه د هغه پدیدی دی چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي منګه د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د وجود کې دي او باطنی شکل لري هغه منګه د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو مثلا غواړو چې یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو اول دغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنگ خوښیږي کله چې ویل چې زما دا رنگ خوښیږي بنا ان موږ کولای شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو د مثال په توګه دا وایي چې زما سور رنگ خوښ دی بنا ان د ده سره مثلا په خبرو کې په مراوده کې باید ډیر احتیاط وشي لوشر یو عالم دی چې د رنگ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی هغه وایي چې اووه رنګه دي دا سپین رنګ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي سور رنګ دی نارنجي رنګ دی زیړ رنګ دی شین رنګ دی آبی رنگ دی نیلی رنگ دی او بنفش رنگ دی من ته موږ په دې رنګونو کې دا نه محدودو ځکه نه محدودو چې په خپل دا رنګونه یو د بل سره چې خلطیږي هغه خاصیت چې اصلي رنگ لري په خاصیتونو کې هم تغییر راځي نو بنا ان دغه رنګونه چې یو د بل سره مخلوطیږي مثلا اته په اتو کې ظرف کا تلوش پیت کیږي نو بنا ان د رنگ مشخصي په اساس کې موږ پم دی وو یا اتو رنګونو کې پیژنو
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمیر ځانګړي رنگونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاوو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي
دغه مشخصات موږ په رنګونو کې ګورو د مثال په توګه تور رنګ دی هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حاکم قومندان هغه خپل اراده باید په بل تحمیل کړي د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور ټکل لري نو بنا ان کچته دن جوړه وګړ چې واده وکي دواړه تورن خوښي نو بنا ان دو کمانډانان په کور کې نه ځيږي ځکه په یو کن کې څو ملنګان ځيږي مګر په یو کار کې په پاتان نه ځيږي نو بنا ان د دې ژوند تر اخره پورې دوام نکړي بل رنگ سور رنگ دی چې عیانن د تورن شکل باندې هغه هم دی سور رنگ څنګه اته چې سور نه ځګيږي دا متحیز کیږي زر عصبي کیږي زربان ته جړې جګيږي او بل اخره زدرنګم دی دغه هم دی نو بنا ان د سور رنگ چې څو خوخی نو کچته دواله د مرچو په څټه به سواري په والا خبره به میړه او خزه به جنگونه به بس خبره به ډیرو کشالو ته وباسي ان دوی انعطاف نه لري دوی گزشت نه لري چې نه لري بنا انده دوی ژوند هم تر اخره پوری نه پاتې کی مون ته سور رنگ یو خاصیت لري هغه دا چې څونه چې انتک رنگ دی په ډیره کومه خبره باندې وی ته خوشحالي کې هم د دې په من کې یو رنگ بلم شته دی دوه رنگونه دي چې هغه یو قرمز رنگ دی او یو بنفش آبی رنگ دی په دې کې مثلا په خپل روان پیژندنې د رنگونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنگ په حساب باندې متضاد دغه ولري د دوی ژوند داسې معنی لري چې مثلا یو څوارلس کلن جلۍ د یو اتیا کلن سپینګیري سره واده وي
درنو اوریدونکو نن نه خبرونه هم دلته پایته رسو. زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چم خوگی گی آوازی